السلام علیکم درنو لیدونکو، تاسې ځانګړي خبرونه کې ځانګړي مرکه ګورئ. زه سید سلیمان اشنایم او تاسې به همدا اونۍ واورېدل چې ډونالډ ټرمپ د امریکا منتخب جمهور رئیس شو او د ده په خارجي سیاست، د کورنیو مسایلو او همداشان د افغانستان په تړاو د ده احتمالي اقداماتو یا پریکړو باره کې دلته غواړو چې یوه ځانګړې مرکه ولرو. ما سره په واشنګټن کې د افغانستان د جمهوري دورې پخوانۍ سفیره رویا رحماني را سره په مرکه کې ده. د دوی نه به ټول نظریات واخلم او تاسو هم هیله کوم چې نیم ساعت موږ سره اوسئ. سفیر صاحب، تاسو ته ستړي مشي هم دې ځانګړې مرکې کې کورم ودان. اجازه راکړئ اول هم نظر په دې واخلم چې ډونالډ ټرمپ اوس خو منتخب جمهور رئیس شو د امریکا، او د هغه خاصتا چې غواړم اول نظر په واخلم په خارجي سیاست مسله ده چې دی به د نړۍ سره مخې، دی به د افغانستان په تړاو څه فکر لري او د کورني سیاستونو په تړاو تاسو څه فکر کوئ چې ډونالډ ټرمپ به په دې خارجي سیاست کې چې همدا اوس امریکا یې تعقیبوي څه بدلون به راوړي، څه نوی خبره به ولري کنه؟
تشکر. سلام به شما و بیننده های شما. در مورد سوال شما و انتخاب رئیس جمهور ترامپ باعث 47مین رئیس جمهور جدید امریکا، باید گفت که احتمال یک سلسله تغییرات در سیاست خارجی بدون شک پیش بینی میشه و مشخصا موقف خود رئیس جمهور ترامپ در مجموع در قبال سیاست خارجی مبنای ازی خود بود و او این است که رئیس جمهور ترامپ بیشتر سیاست انزواگرایانه را در قسمت سیاست خارجی بیشتر پیش میبرم، بیشتر متمرکز است به سیاست ها و مسائل داخلی خود ایالات متحده امریکا و روابطش با کشورهای دیگه کاملا مبتنی به مو سیاست های انزواگرایانه حداقل به شکل نسبی خود بود و بخش دیگه ایش همی است که بیشتر متمرکز به روابط اقتصادی و داد و گرفت و معامله های اقتصادی خود بود. یک تغییری که پیش بینی میشه رابطهش با ائتلاف ناتو خود بود. در گذشته هم رئیس جمهور ترامپ هم از پاریس پکت بیرون شد و هم با کشورهای که در ائتلاف ناتو هم پیمانهای امریکا هستند هشدار داد که بیشتر در مسائل دفاعی باید بودجه ای که امریکا برشان میداد اینا هم به طور قابل ملاحظه بودجه های خود بلند ببرن، که کار هم شد در دوره ریاست جمهوری قبلی رئیس جمهور و این کار دوباره خود صورت بگیره و بخصوص مسئله که بسیار در این مورد محسوس خود بود کمک های نظامی به کشور اوکراین خواهد بود که این یک مسئله بوده که بسیار اختلاف جدی بین جمهوری خواها و دموکرات ها در این قسمت رونما است. موضوع دیگه در قسمت سیاست خارجی و تغییرات پالیسی موضوع خاورمیانه است که در او هم قسمی که در کمپاین ما شما میشنیدیم دو جنا سیاست های متفاوت در قبال خاورمیانه و پیشبرد از این سیاست ها خواهد داشتن. در مسئله بزرگی که برای در سیاست خارجی امریکا فعلا مطرح است ترید وار یا سیاستی که امرای چین داره، سیاست اقتصادی جنگ های تجارتی جنگ از اقتصادی با کشور چین است و در این قسمت رئیس جمهور ترامپ خودش واضحا چندین بار تایید کرده که تعرف های بسیار شدید روی کشور چین وارد خواهد کرد که این بر موضوعات داخلی ایالات متحده هم تأثیر گذار خواهد بود. ممکن است که انفلیشن بیشتر شوه به خاطر از اینکه وقتی که تعرف های گمرکی بالای واردات خارجی مشخصا از کشور چین که به امریکا بیشترین صادرات داره زیاد میشه، دوباره قیمت ها بلند میره، نرخ ها بالا میره و یه سر انفلاسیون اقتصادی تاثیر خواهد کرد و همچنان که باز نتیجه از چی خواهد بود و چین چه قسم عکس‌العمل نشان میده هم محسوس خواهد بود. در مورد موضوع افغانستان به صورت مشخص من فکر نمی کنم که کدام تغییر بسیار واضحی بیاید.
در افغانستان مسئله تبیر ترازم به تفصیل پختن په کلرم، خو زه غواړم چې دلته د متحده ایالاتو په دې سیاست کې وګورم چې ډونالد ترامپ خپل داسې یو کس شو چې په اوله دوره کې تر ډیرو سیاستوالو بدول چې د دې د اقداماتو پیشبینی او د تصمیم نیولو ناڅاپي تصمیم نیسي څوک په پیشبینی او وړاندوینه نشي کولای. اوس د سي حاکمیت سره راغې چې عام سنا مجلس کې خپل ګن اکثریت ګټلې، عام احتمالاً چې په کانګرس کې ډیر زیات رائے لري خپل او تر ډیره قضا ور سره ده، یعنی ډیر قوت څه چې اجرایی ده مقننه قوه ده دا ټول ور سره دي. دا به د دغه ناڅاپي تصمیمونو کې احتمالا لوی اقدام به د دې څه مثلا کله چې دا د جنوري میاشت کې مثلا د لوړی مراسم تر سره کی او واقعا رئیس جمهور په صفت باندې کار اجرات شروع کی، هغه اجرایی فرمانونه به اولنی د دې په کم ارتباط باندې ډیر.
بله، بسیار موضوع مهمه را شما اشاره کردین. ای بار وقت رئیس جمهور ترامپ انتخاب شده، اول خو به اکثریت آرای مردمی آمده که می فهمیم که در امریکا موضوع الکترو
مستقیم رای
است. بله، و همچنان مستقیم است. اینا به این بار رای مستقیم هم برای خود داره که برشان یک مندیت بسیار کلانتر و بزرگتر میتا و قسمی که شما برش اشاره کردین هم سنا فعلا به دست جمهوری خواه است و امکانش است که اگر هاوس هم تغییر کنه و یا با می شکل که است به یک مارجن بسیار کوچک باقی بانه. و معنای زی چی است؟ معنای زی به اصطلاحی در امریکا که رایج است امی موج سرخ یا سرخ که رنگ جمهوری خواه است که یک موج کاملا گرفتن و هم قوه لجسلیتف یا قوه مقننه و همچنان قوه اجرایه که اگزکتیف است هر دویش به دستشان است. خب و همچنان در دور گذشته یک تعداد قضات در قوه قضایه هم تغییر تبدیل شده بود که به تایید صحبت شما که یک قوت و یک پاور بسیار مشخص و بیش از دور گذشته آمده. با وجود از اینا با تجربه دفعه قبلی هم می آیند. بسیاری اشتباهات که دوره پیشتر ممکن است در انتخاب اعضا انتخاب کابینه داشتن امکان از این میره که بیده این دور شاید اونا مرفوع شوند. و با در نظر داشته قدرت که اینا فعلا به قدرت رسیدن یک سوالی که باقی خواهد ماند و فعلا ما هیچ چیز به جز از یک حدس در این مورد داشته نمیتونیم که ممکن است که یک سلسله تصمیمایی که غیر مترقبه باشه مثل که در دوره پیشتر بود دوباره اجرایی شود. این خارج از امکان نیست و البته یکی از مسائلی که در کمپ خود جمهوری خواه هم همیشه رویش بحث می شد باعث یک نقطه قوت برای رئیس جمهور ترامپ البته مطرح می شد می بود که شاید سران و حکومت های دیگه این رئیس جمهور ترامپ بیشتر جدی می گیرند به خاطر از اینکه هم از نظر جدیت و هم از نظر از اینکه یک حرف که دفتن اگر هم در موردش تصمیم بگیره اجرایی خواهد کرد و امی یک به اصطلاح سیاست خارجی یک سیاست دیترنس یا سیاست از این که بتانه که کشورهای دیگر هم متاثر بسازه و بترسانه از این که ممکن است به حیث ابرقدرت دنیا تصمیمهای بسیار غیر مترقبه را که بسیاری وقتا در پروسه های سیاست خارجی وقتگیر میشه بسیار به شدت عمل اجرا کنه. امی مسئله باعث از این میشه که میگن که بسیاری رهبرهای دیگر هم شاید بیشتر محتاطانه امرای رئیس جمهور ترامپ عمل کنند تا ای که اگر یک رئیس جمهور دیگه باشه.
د دې خارجی سیاست خصوصا د امریکای د خارجی سیاست خپل منافع چوکاټ کې یو بل مختصر نظر مستاسې اخلم چې ډونلډ ترامپ ستاسو په نظر د اوکراین د جنگ یا د منځنی ختیځ پاړه باندې چې دا دوه مهم جنگونه روان دي برحاله دفتن به چه ډول اقدامو کی یا کولی شي چې جنگ راوړي کولی شي جنگ ختم کی یا مثلا د اوکراین یا د منځنی ختیځ کې اوربان یو سولې یو پلان عملی کړی شي؟
در کل شخصیت رئیس جمهور ترامپ قسمی هست که همیشه میخواد که یک معامله را در میان بیاره و علاقمند با جنگ نیست، یعنی نمیخواد که جنگا تمدید شود، نمیخواد که جنگا پیش بره و مخصوصا در صورت از اینکه ایالات متحده آمریکا یک دونر از او باشه به هیچ عنوان. ایره که چه قدری به شدت عملی میشه مشخص گفته نمیتونیم، منتها در مورد اوکراین خب هر چند مدت بعد دوباره باید از که ریزولوشن پاس شوه که بتونه که به اوکراین کمک‌های نظامی که از ایالات متحده آمریکا دریافت میکنه رو دریافت کنه. خب با نعال دوباره وقتی که رئیس جمهور ترامپ به قدرت میایه و مخصوصا اگر کنگرس هم اکثریتش بره بر جمهوری خواه، دهی فکر میکنم که ما باید بسیار یک تغییر جدی را دایندون نزدیک متوقع باشیم. در مسئله خاورمیانه ما قبلا دیدیم در دور ریاست جمهوری قبلی رئیس جمهور ترامپ با ابراهیم مکورد و روابطی که میخواستن عادی سازی در خاورمیانه بین کشورهای دیگه
لکه سعودی عربستان، اسرائیل، مصر و اردن و قطر و امارات و
بحرین و همه گیش با آیستا آیستا میخواستن روابط عادی سازی کنن. فکر میکنم که در این مورد هم شاید که یک سلسله تلاش های دوباره صورت بگیره و دوباره سلسله تلاش ها دوباره احیا شد.
صحیح. زم رازم در افغانستان بخش دیم و در دیر مهم تداو لریزه که چه کل چه دونالد ترامپ و پا دوحه که در طالبان و سره د سولې یو موافقه لاسلیک کړله او د حکومت او خارجه وزیر یالته فکر کوي چې دا ځلی چې واک تراغه بیا د طالبانو سره د مغه دوه د تړون د بیرته سپړلو او د مغه شرایط باندې بیا په خبرو طالبانو سره دوی د حالت شروع کیانه تماسونی سی ور سره
دایینی نزدیک ما پیش بین از این مسئله نیستم. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه وقتی که ما فقط نامه دوها امضا شد هیچ مفاد از او بجز از اینکه طالبا به عساکر امریکایی عملا نمی کنند هیچ یکی از مفاد دیگه از این تطبیق نشد. و بعد از این هم تغییر حکومت بود، دموکرات ها روی قدرت آمده بودن، رئیس جمهور بایدن هم بالاخره تصمیم گرفت که بر ترتیب شده به مو تاریخ تعیین شده خارج شود. و حالی که چندین سال از این مسئله گذشته فکر ما پیش بینی از این نمی کنم که اینا بیاین دوباره روی موافقت نامه دوحه با فشاری کنن. فکر می کنم که دوباره اگر امکان روابط باشه این امر رئیس جمهور ترامپ بسیار عملی خواهد بود، بسیار پرکتیکال کار میکنن. مثلا اگر بخواین که از نظر اقتصادی در وجه کدام سرمایه گذاری داشته باشن، این باید از طرف طالبا هم به این شکل که طالبا همیشه فکر کنن که ما یک حرف میزنیم با کرسی میشینه و یه روال ادامه میافه، این روال ادامه نخواهد یافت. از نظر امنیتی اگر شما بپرسین که از نظر امنیتی فکر میکنیم که یک دخالت صورت بگیره، رئیس جمهور ترامپ چندین بار در مورد از این که به بیس بگرام علاقه داشت اشاره کرده،
بلکل دامی غختل جاد که ماغه پا کمپینی مبارزو که دا یاده که چه وی ما نخوختل باگرام دلاسلار چیزه که چه دیر ستراتیجیک موقعیت لری.
ایره بررسی سیاسی و تحلیلی امی است که این بیشتر در اون موقف یک مسئله کامپاینی بوده تا مشخص بسازه که اهمیت بیس بگرام ها، ولی بیس بگرام با تمام امکانات که داشت تخلیه شد، ماشین آلات و وسایل کجا بود از بین رفت و دیگهش هم به دست طالب ها افتاد. ما فکر نمی کنم که اینا مشخصا برن بیس بگرام بایس یک پایگاه نظامی دوباره احیا کنن، ولی کاری که امکان داره شود بسیار مربوط از این میشه که تحولات منطقی مشخصا در خاورمیانه چه قسم پیش میره، مثلا ایران در کجا به شکل پایش کشیده میشه، و اگر احیانا شود بازم احیای یک بیس برای ایالات متحده کار بسیار دشوار نیست.
یعنی یو خدا ظاهرا تاسو اول خبرو کیده که چه د چین سره یو تجارتی جنگ کی داخل دی او د باګرام د میدان یادول دا یادول چې دا د چین د اتمی وسلو د تاسیساتو د زینه یو سات لري دی، نو په دې وجه باندې دا د باګرام اهمیت ورته یعنی اقتصادي جګړې کې یاد دی زی د کنټرول د پر اقتصادي چون د افغانستان محراق کې واقع دی، په دې وجه باندې یعنی اقتصادي تمایلات خو امریکا دې ته علاقه مند چون ډونالد ترامپ په لوی تجارت دی او سوداګر دی، دسی علاقه مندي خو ونه خي چې دغه لوی څلور لاري د مرکزی اسیا او جنوبی آسیا منځ کې دلته کې یو اقتصادي دخالت د وجې امریکا مجبور شي ورشي او یو یادونه بل کوم چې همدا د ډونلډ ترامپ د منتخب اعلانې دو سره د طالبانو حکومت هم یو اعلامیه ورکړه. دوی ویل چې موږ د امریکا سره تعاملات د متقابل احترام په چوکاټ کې غواړو او موږ کولای شو چار مسایل چې د دوه هیوادونو ترمنځ یې هغه په خبرو حل شي او یو بل سره د همکاري نقطې او یعنی د هم غږی ټکی پیدا کړو چې د همکاري ممکنه ده هغه وکړو. اصل مختلف نظام معلومات
خوب دلیل اعلامی از اونها همی است که اینا فکر میکنن که یک امکان داره که یک دریچه برای صحبت ها و تعامل با امریکا با انتخاب شدن رئیس جمهور ترامپ باز شده باشه. دلیل اعلامی از اونها رو معمی میبینم، ولی در واقعیت امر مسئله که شما پیشتر برش دوباره تاکید کردین بیس بگرام، بیس بگرام از نظر امنیتی باعث یک پایگاه امنیتی احیای از او به خاطر از این احتمالش کمتر است که فعلا بیشتر نگاه کردن مسائل امنیتی یا زیر کنترل داشتن مسائل امنیتی بیشتر توسط درون ها صورت میگیره، توسط پایگاهی که اینا امرای پاکستان یک مایدر امضا کردن از اونجا صورت میگیره و بیشتر جنگ تروریسم که اگر مشکل اساسیه که افغانستان مطرح بود بیان میشد، اون جنگ فعلا آیسته آیسته انتقال میکنه به سایبر سپیس. بیشتر مسائل سیکیوریتی است که دست مسائل سایبری فعلا مطرح است، کمتر شده از جنگای تردیشنال که بود. گرچه که وقتی که ما در اوکراین را دیدیم دوباره ای برملا شد که هنوز هم امو تانک و توپ و تفنگ اینا نیاز است، ولی باز هم دوباره همی جنگ برشان همی در سریاد داد که به هیچ عنوان توانایی تولید اسلحه قدیمی به شکل ثقیلی که قبلا استفاده می شد سستینبل نیست، امکان نداره که به شکل دوامدار بتونن اینا امو اسلحه را تولید کنن. از اون خاطر احتمال از این گروه احیا کنن به حیث یک مرکز امنیتی کمتر است. اگر احیا هم شوه شاید است بیشتر به شکل انتلیجنس یا امنیت استخباراتی که فعلا هم ادامه داره، جریان داره این بعضی مسائل. و از نظر اقتصادی تعاملات بیشتر که شما برش اشاره کردین باعث یک چار رو اگر دوجا کافی داینامیک یا داینامیزم امنیتی و اقتصادی در منطقه ایجاب زیر کنه که امریکا منافع بیشتر دهی ببینه که امی چار را احیا کنه، درست غیر از او دایده نزدیک چانس نداره. و طالبا هم اگر بخواین که برای جمهور ترامپ کار کنند باید اوتور نمیشه که مثل توافقنامه دوحه واره تنها فرمایشی باشه، بخاطر که او خب یک وقت دیگه بود، مسئله دیگه بود، باید متقابل و بسیار به شکل پرکتیکال کار کنن. شاید امکان داره که روابط اقتصادی تا یک جای احیا شوه.
من نه یه اوبل بخش امرازم چه تر دیر تاسو پوریم دیر ارتباط لری تاسی دا افغانستان د جمهوریت د وقت سفیرم پاته وی او بل دا چه د خزو دا اقونو مدافع میاستی تاسو او د امریکا معمولا په نړۍ کې د سیادی کې چې د بشري حقوقو د دفاع یو لوی هیواد دی او دولت یې همیشه دا ډول اعلامی ورکي او د نړۍ مهمه جایزیم کله کله د خزو د شجاعت او د زړورتیا د خارجه وزارت د خانه ورکول کیږي. فکر کوي چې د ډونلډ ترامپ را تک سره په افغانستان کې دغه د بشري حقوقو خلاف عمل، خصوصا د خزو د کار ممانعت، د تحصیل نه منې کېدل، د تعلیم او د ثانوي او متوسطو نه د منې کېدل د تعلیم د نجونو، دې کې یو فکر د سره وکي او طالبانو سره په دې موضوع د خلکو غږیږي چې دا د بشري حقوقو څنګه مراد کی او دا د نړیوالو نورمونو مطابق یو اقدام هغوی وکي. فکر کوي په دې اړه باندې یاد اقل توقع ستاسو زده ده.
دو مسئله، یکی که شما اشاره کردین که ایالات متحده امریکا باعث منافع حقوق بشر و آزادی های مدنی، فکر میکنم که در دنیا همی نقش ایالات متحده یک اندازه زیر سوال است، به خاطر که خب مثال بسیار بزرگ و ارزندش خود افغانستان،
یعنی تاسو جوی یو شکایی بلسه
یا حداقل اگر میگن اقدام نمیکنن. درست، به خاطر از اینکه در بسیاری جایایی که این مسائل بسیار مبرم بوده، بسیاری وقتا اگر نشنال انترست یا منافع ملی از اینا ایجاب کرده، اینا چشم پوشی کردن. خب یک مسئله. مسئله دیگه که آیا وقتی یک تغییری را ما پیش بینی میکنم ممکن است که بله ما بدون شک یک سلسله امیدوار هستم که یک سلسله تغییرهای مثبت بیاید. یک بود از این است که امو نقش یا طریقی بسیار عملگرای این رئیس جمهور و فکر میکنم که کابینش خود بود که اگر به این شکل اینا یک سلسله پیشنهادهایی را به طرف مقابل پیشنهاد میکنن و مثلا قبلا هم بار بار امرای طالبان مثلا صحبت میشد که اگر شما رعایت نمیکنین بعض مسائل بسیار اساسی انسانی را و حقوق بشری را بس میشه که مثلا بعض کمک ها قطع شوه و این بعضا وقت گیر میشد، بعضا هم میخواستن که به طریقای مختلف یک داد و گرفت صورت بگیره و طالبان زیادتر در این قسمت همکاری نشان نمیدادن. ولی فکر میکنم امرای عزیز رئیس جمهور فکر میکنم که اوقدر نمیشه که بسیار فکر کنن که باز همه نه خیر، من فکر میکنم که اگر رئیس جمهور برشان یک پیشنهاد بده و در مقابلش ازشان تقاضا کنه که بعض حقوق و مدنی و بشری رعایت شوه، باز در او انحطاف نمیارن. اگر نشد شاید امکان داره که تمام کمک‌ها را قطع کنن. یعنی ما فکر میکنم که قطعیت بیشتر خواهد بود در مورد تصامیمی که در این موارد گرفته میشه.
او بخیه او ما دغه سیمه په باره کې او چون د افغانستان په تړاو هم ډیر یادی یا غداو منګ د ډونالد ټرمپ چې کله کمپین کوو د پاکستان په تړاو ته پښتنې وشولې د ویل چې موږ نه یعنی د امریکا نه ډیر پوځي امکانات اخلي کومکونه اخلي اما پاکستان منګ غلئی منګ ورته دغه په اصطلاح باندې چوي منګ باندې احمق فکر کوي. اوس دا برحاله د جمهور رئیس دی فکر کوي چې د پاکستان په تړاو کم اقدام وکي، خصوصا دغه ورسته یو بحرانونو ته په کتو چې د جنگ د ټي ټي پی حالته د تروریزم خبري یادېږي او نامنی پکې ډیر شوی، بلوچستان ډیر نام دی او دا یو فکر دا وکي چې د امریکا منافع ته په جنوبی اسیا کې شاید زیان ورسیږي ځکه چې هلته ډیر اقتصادي پانګې شوي دي. فکر کوي چې په دې اړخه د اقل پاکستان په باره کې امریکا یو ځلی بیا د ډونالډ ټرمپ په خپلې ستراتیژي کې یعنی یو دخالت ولري؟
در قدم نخست نخیر. و چرا؟ به دلیل از این که رئیس جمهور ترامپ بسیار متمرکز است به سیاست داخلی آمریکا و مسائلی که برش در قدم اول مطرح است، افغانستان، پاکستان، کشورهای دیگه که دورتر واقع شدن، اگر تاثیر مستقیم و بسیار عملی نداشته باشن روی سیاست آمریکا، روی مسائلی که در اینجا مطرح میشه، زیادتر برشان اوقدر اهمیت بسیار قابل ملاحظه نداره. یک. دو، اگر دور پیشتر ریاست جمهوری رئیس جمهور ترامپ به خاطر داشته باشین، در وقت یک استراتژی به نام ساوت ایژیا استراتژی پاس شد که در او روی پاکستان فشارهای بسیار زیاد وارد کردن و بازم دیدن که تقریبا بازی زیاد تغییر نکردن. در مجموع چی حکومت جمهوری خواه چی حکومت دموکرات، وقتی که در امریکا حاکم است، چند مسئله را در مورد پاکستان یا امرایش حساس هستند. یک، پاکستان یک کشور اتمی است. دو، پاکستان مثل که همیشه گفته شده یک ارتش است که دولت داره، نه یک دولت است که ارتش داره. سه، اونجا بنیادگرایی همیشه در نهادش نهفته است و بسیار یک شرایط متزلزل داره. یک کشوری است که نفوس بسیار زیاد در جنوب آسیا داره و بحران در پاکستان ممکن است که یک مشکل بسیار عمومی را با بار بیاره. پنجم، یکی از علای یا متحدین چین است. بیلانس از این نگاه کردن برای امریکا چی جمهوری خواه بوده چی دموکرات بوده همیشه مهم بوده و خواهد بود. با اختلافه که دموکرات ها بیشتر روی پاکستان همیشه حساب میکردن که یک حامیشان یا یک متحدشان که بعض کارها را در نیابتشان انجام بده در منطقه انجام بدن که او مثلا در وقتی که بحث یا جمهوری خواه در قدرت می باشن کمتر به نظر می رسه. ولی در مجموع او مشکلات عمومی یا مسائلی که در مورد پاکستان برشان مهم است انوز هم بسیار بارز و حاضر است.
مننه. یو روسی پختنه دام کوم د منګ ډیر د دنیا او د افغانستان په تړاو ډیر وغږیدلو، اما د امریکای د ننم ځنی ستونزې شته. مثلا د اقتصادي ستونزو مسله یادیږي ډیر وخت چې ډانلډ ټرمپ تاکید دا کوي چې دا تجارتونه او کاروبارونه بیرته امریکای ته دننه کې او ایتلافي ذریعہ باندې دوی نه غواړي چې دنیا کې اقتصاد سم کی. بل موضوع د دوی د غیر قانوني مهاجرت موضوع ده چې د ارزلی ډیر انتقاد کوو چې دلته غیر قانوني مهاجر شته دی چې هغه زمونږ په دې هیواد کې یعنی په امریکا کې جرمونه سطح ډیره پورته وړې ده. او ورسره دا د ایتلافونو چې تاسو ورته اشاره وکړه چې د پاریس قرارداد هم یاد کو، یوازې هغه نو تقریبا ډیر بین المللي مسایل چې مثلا ملګری ملتونو نه د ډیرو سازمانونو د امریکا ویستله، د اقلیمي بدلون لکه چې یاد کاغی نه وته، د صحت نړیوال سازمان نه وته، داسې ډیرو نورو نه، او په ځان متکیش چې خپل اقتصاد سم کی. او یو بل مسله چې د ترګری سره مبارزې مسله و چې څو میاشت مخکې موږ واوریدل چې د مکسیکو د سرحد نه ځنې کسان غیر قانوني تیر شوي چې ونیول شو، تقریبا 8 کسان یاد شو چې د داعش د ډلې سره ارتباط درلودو. دا ټول ستونزې ته په کتو تاسو د ډونلډ ټرمپ اقدامات د دغه په مخنیوي کې یا د ستونزو په دغه حل کې به څومره موثر دی به څو کې ورسره کورنی جنجالونو مقابل کې؟
هرچند کې این مسائل بسیار به شکل داغ در کمپاین های انتخاباتی مطرح میشد، این مسائل به شکل نیست که ما بگیم که امریکا را فعلا به بحران برده. به خاطر از اینکه اگر ما شما ببینیم انفلاسیون اقتصادی امریکا با وجودی که بسیار زیاد بود و همگی روش صحبت میکنه و محسوس است در همه جای، باز هم بیشتر از انفلاسیون اقتصادی در بسیاری از کشورهای پیشرفته نبود. کشورهای پیشرفته دیگه انفلاسیون اقتصادیشان بیشتر بوده. مسئله امروز با انتخاب شدن رئیس جمهور ترامپ، دوباره بازارهای پولی یک متراکشن خود باز هم به دست آوردن و بالا رفت، استاک بالا رفت. این مسائل با وجودی که بسیار مطرح و داغ بوده، مسئله اقتصادی امریکا در آینده نزدیک یا میان مدت مسئله نیست که ما بگیم که این هم قدرت اقتصادی خود از دست میده. و مسئله که شما برش اشاره کردین مسائل مهاجرت است یا تو مسائل تروریسم است که با او ربط میگیره، باز هم این در کمپاین ها بسیار روش بحث شده و یک تعداد از ایالت های امریکا از این مسئله بیشتر متاثر بودن به خاطر این موج زیاد مهاجرین غیر قانونی که وارد کشور امریکا شدن روش بس میشه. اما از نظر تروریسم و امنیتی این مهاجرین واقعا کدام خطر بسیار بزرگ را بر امریکا مواجه نمی سازن. خب پیشتر ما روش اشاره کردم که خطر اصلیه که فعلا امریکا از نظر امنیتی داره خطر سایبری است، نه خطر از اینکه تروریست هایی که از کشورهای مختلف میاین فلتر میشن به داخل امریکا، به اون شکل نیست. ولی مسئله مهاجرین اهمیتش به خاطر ازی است که مردم در این مورد ناخوش بودن. برد رئیس جمهور ترامپ هم یک اساس، یک بنیه بسیار بزرگش همی بود که مسئله اولی که مطرح بود مسئله اقتصاد بود. و در امریکا امروز برد رئیس جمهور هم نشان میده که کورپوریشن های امریکا چقدر رول دارن، مسائل اقتصادی اولین و مطرح ترین مسئله برای امریکا بوده و خواهد بود. و به مبنای ازی، با وجود ازی که مشکلات مختلف را که شما نام گرفتین وجود داره، من فکر نمی کنم که یک بسیار یک تحول جدی و سری به خاطر مبارزه با این مسائل در آینده بسیار نزدیک گرفته شده تغییر می آید، به خاطر از این که رئیس جمهور ترامپ طریقش از طریق جمهوری خواها در مسائل اقتصادی کاملا متفاوت است. فعلا اونا وعده کردن که مثلا ایلان ماسک میتونه که بایسی یک مشاور امرایشان کار کنه و مشاوره که بتونه بودیجه حکومت زیر نظر داشته باشه. خب مثلا ایره وقتی که ما و شما بسیار میبریم به سکتور خصوصی، اما طریقه پیش برده پالیسی های داخلی هم از اون متاثر خود بود و یعنی پیشبین تغییرات خود بودیم که آیسته عملی خود شوه.
بله و مننه کوم سفیر صاحب حضور نم دې کې شک نشته چې ډیر نور مسائل شته چې د امریکا پورې متعلق دي تړاو درلودو، خو تاسو پوره وضاحت نه ټول راکړل. ډیر مننه حضور نم.
سلامت باشین، تشکر از شما.
کورم ولا. مهمو خبرونو سټکی اوري. افغانستان ته د کډوالو ستنیدنه په تیر یو کال کې 2.2 میلیونه افغانان د ایران او پاکستان نه افغانستان ته ستانه شوي. د کډوالو نړیوال سازمان د افغان کډوالو د بیرته ستنیدلو علتونه څرګند کړي. د آسیا او آرام سمندر اقتصادي غونډه د پیرو په پلازمینه لیما کې د آسیا او آرام سمندر د اقتصادي همکاریو د عمومي غونډې په ترڅ کې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د خپل چینایي سیال شی جن پینګ سره لیدل دي. او د اقلیمی بدلونونو په اړه نړیوال اندېښنه د اروپایي اتحادیې د کوپرنیکس په نوم د اقلیمي بدلون خدماتي څانګوي چې 2040 کال به د نورو کلونو په پرتله په بې ساري کچه ګرم کال وبلل شي. سلامونه، ستړي مشه. نن یک شنبه ده، د عقرب یا د لړم د میاشتې 28 او د نومبر 18 نیټه. تاسو به په دې خبرونه کې د امریکا د کورنی سیاست، د منځني ختیځ روانو جګړو او نور خبرونه وګورئ، خو په پیل کې د افغانستان او پاکستان وضعیت په اړه راپورونه او ارزونې لرو. په تیر یو کال کې څه باندې 2 میلیونه افغانان د ایران او پاکستان نه افغانستان ته ستانه شوي. د کډوالو نړیوال سازمان د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د افغانانو د تګ راتګ د څارنې په یو وروستي راپور کې ویلي چې د افغانستان نه د افغانانو د وتلو په پرتلې د بیرته ستنیدونکو کچه لوړه شوې ده. د کډوالو نړیوال سازمان د بیرته ستنیدونکو کډوالو شمیر زیاتوالی په ګاونډیو هیوادونو کې د افغانانو د قانوني اسنادو نشتون او په زور ایستل اصلي علتونه بللي دي.
ملګری ملتونه وایي چې د تیر 2023 کال د سپتمبر د میاشتې د 15مې څخه د روان 2024 کال د سپتمبر تر 30مې پورې له ایران او پاکستان څخه ټول 2.2 میلیونه افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دا کډوالو نړیوال سازمان یا IOM د افغانستان او د هیواد د ګاونډیو ترمنځ د افغانانو د تګ راتګ د څارنې په یو وروستي راپور کې ویلي چې د افغانانو د وتلو پر پرتله د ستنیدلو کچه لوړه وه چې پر پوله د تګ راتګ 85% جوړوي.
سرحدي سیمه کې د وتونکو افغانانو په پرتله هیواد ته د ستنیدونکو کچه 1.5% لوړه وه. د ویټول پښتنې د مونډلو لمخې د ستنیدونکو افغانانو د ستنیدلو اساسي دلیل د شړلو مسأله و چې ناش په تسلنه کوي، ورپسې ناڅاپي ستنیدل دي چې شل سلنه وو، او په ایران کې د اوسیدنې په ځایونو کې نه خوندیتوب بیا 9% جوړوي.
د کډوالو نړیوال سازمان دی ایران او پاکستان سره د افغانستان په لسو سرحدي سیمو کې د افغانانو د تګ راتګ بهیر سره لای او ویلي دي چې له ایران څخه د ستنی شویو 9000 او 803 افغان کډوالو 15% په دغه هیواد کې د اوسیدنې قانوني اسناد نه لرل.
ایران تقریبا 500000 په شاوخوا کې افغانان تیر او نه ریپورت کړی دي چې په دغه افغانانو کې اسناد لرونکي او اسناد نه لرونکي هم شامل دي. د ایران په بیلابیلو ولایتونو کې د افغانانو زورول جریان لري، د افغانانو نیول او په جبري شکل باندې ریپورت کول چې په دې کې کورنۍ هم موجود دي، دا جبري ریپورت جریان لري هر ورځ او هر اونۍ.
د مهاجرت نړیوال سازمان د پاکستان څخه د قانوني اسناد نه لرونکو افغان کډوالو د ستنیدلو په اړه په دې راپور کې ویلي چې په دغه موده کې یې د 9000 او 1502 کډوالو ستنیدل ثبت کړي، آی ایم ویلی هغه افغان کډوال چې له پاکستان څخه د عمده سرحدي لارو افغانستان ته ستنیږي په دغه هیواد کې د اوږدې مودې شاوخوا یو کال لپاره اوسېدلو نیت لري، خو هغوی چې له نورو لارو خپل هیواد ته ستنیږي په افغانستان کې د لنډې مودې د اوسېدو پلان لري.
په اوس وخت کې هغه افغانان افغانستان د ستنیږي د لنډ مهال لپاره کوم چې یا اسنان لري یا د دوی ویزا پاسپورت کې میعاد ختم شوی وي یا د 2018 کال د حکومت د پرزیدو نه وروسته پاکستان ته د درم هیواد د مشتن لپاره راغلي وي، هغوی په یونیسیار یا په بنګل کې کوم کیسونه اچولي د ازایلم سیکری ریسټلمنټ لپاره، بیا هغوی دغه کیسونه لا تر اوسه حل شوي نه دي، نو د موقت وخت لپاره دوی افغانستان ته ستنیږي او بیرته په نورو لارو باندې پاکستان ته د شپږ میاشتو د اوو میاشتو د یو کال د نه
آی ایم افغانستان ته د ستنیدونکو افغان کډوالو د ستنیدلو په شمیر کې له دغه هیواد څخه د وتونکو افغانو شمیرو په پرتله د زیاتوالي دا راپور په داسې حال کې ورکړی دی چې په دې وروستیو کې ایرانی او پاکستانی چارواکو په پرله پسې ډول له دغه هیواد څخه په ډله ییز ډول د قانوني اسنادو نه لرونکو کډوالو د ستنیدو خبرونه ورکړي دي. احسان لاریو زای، امریکا غږ.
د سیمې امنیت تم کتنه کوي د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ډیورن کرخې د کډوالو د ستونزو امنیتي اندېښنو او ولسی غوښتنو د ملي عوامي ګوند د غړي مولانا صاحب خانزیب نظر اخلم چې نن په سکایپ زموږ بلنه منلې. خانزیب صاحب، تاسو ستړي مشي پروګرام ته اجازه راکړئ، د وخت کمینه ستاسو نه پوښتنه اول مطرح کوم چې دا د پاکستان د پوز مشر جنرال عاصم منیر د جمعې په ورځ یوې رسمي غونډې کې ویل چې د ډیورن کرخې د پوره مدیریت لپاره پراخ پلان جوړ کړی دی، دا پلان به څه ډول ستاسو په نظر وایا تاسو په خپل لکه تاسو په څیر سیاستوال ورسره همکاري کوي که نه کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، ډیره مننه تاسو ټول اوریدونکو کتونکو ته. کوم خبره چې مخې تراغلې ده د رسنۍ د لارې منګه هم لیدلې ده او کتلې ده، خو ډیره مبهمه خبره ده. دغه دا خو به پته لګي چې کم اراده په دغه کې خودلې کیږي او کم پلان لري، کومه تګلار لري د ډیورن په کرخه باندې د یو نوي امکاني حالاتو لپاره. دلته چې منګه سینو نو بدبختی خدا ده چې د ډیورن په کرخه باندې دواړه خو تکم اولسونه پراته دي، نو تر اوسه پورې کومه تګلار چې جوړه شوې څومره پالیسیانی هم چې جوړې شوې دي، نو داغي په نتیجه کې د دې اولسونو خیر نه دی راوتلې، بلکې سیمه ایز اولسونو ته لره وبر افغان ملت ته په تجارت کې په تګ راتګونو کې ستونزې پیدا شوې دي. به منګه په نتیر نږدې وخت کې ولیدل دلته د ازغن تارونه تقریبا په 1200 کیلومتره ډیورنټ په کرخه باندې راخلې شو. دلته د تجارت چې کومه مهمه زمنګ شپاړس ډیر غټ تجارتي او تاریخي لارې وي او تقریبا 1 کروڑ پښتانه په هغه باندې پروزګار او جون جواکو تګ راتګ وختلو په هغه کې څور از وړاندې په 11
بالکل خانزیب صاحب غوښتل مې خبره دې په ګل بدل همدا ټکه مې غوښتل لګی راته. مشخصا زما پوښتنې په مورد کې وي چې د اکتوبر د جرګه چې وچ 13 میاشت تاسو وکړله او تاسو یو پریکړه د دې جرګې دا و چې په ډیورن باندې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ آزاد شي. اوس د پاکستان د دې پوځي مشرانو پریکړو ته په کتو فکر کوي چې د آزاد تګ راتګ غوښتنه به عملي شي؟
آزاد تګ راتګ دا خو بیخي زمنګ انساني بشري او آئيني حق دی د دې پښتنو، ځکه دای سره د دې ژوند تړلې شوې دي او دا ډیره جایز خبره پدارا چې ډیورن کرخه پاتل سو دري نوې کرخل شوې ده. نو تر د پاکستان د نږدې وخت 2015 او 2010 پورې په غیر د پاسپورت او ویزه نه.
خو خانزیب صاحب، تاسو یو خانوي چې آئيني یعنی چې قانوني حق هم ده، د دوه دولتونو ترمنځ څنګه د سیاست تګ راتګ وشي؟ په څه ډول وشي؟ پاکستان وایي چې باید سرحدي باید په ویزه خلک لاړ شي، باید چې دلته خلک چک وشي، یو چک پوسټ اوسي، یعنی پوسټي اوسي، امنیت اوسي، پولیس اوسي، اردو اوسي، او تاسو مطلق ازادي غواړي، دا څنګه قانون سره جوړ راځي؟
دا داسې ده چې په نړۍ کې مثالونه شته، د یوازې دانه چې هیوادونه او ریاستونه دلته په دې منطقه کې موجود دي. په یورپ کې د 13 هیوادونو پولې په غیر د پاسپورټونو او د ویزونو د تګ راتګ لپاره ازادي دي او تر اوسه وخت پورې منګ داینو چې تر اوسه وخت پورې د پاکستان د 1920 لس د جوړېدو پورې په تذکره او شناختي کارت او د دینه په غیر هم سیمایزه پیژاندلو به کول کېدل دا بیخي ممکن ده یعنی دی وخت کې پاکستان در ریاست سره پاسپورت کاغذونه نشته نو
خو خانزیب سه پاکستان حکومت ادا کوي چې پاکستانی طالبان د افغانستان د اړخنه په پاکستان کې نامنی کوي په دې اړه به څه نظر لري څنګه تضمین ورکوي چې د پاکستان کچیرته د دوی خبره رښتیاي به خو د پاکستان امنیت ته بیان بیا نورم خطرونه پیخيږي
دلته کې چې کومې دا تګلاري او پالیسۍ نه جوړیږي نو په دې کې زمونږ غوښتنه دارا چې د سیمایزو لسونو جوان جواب ته په پام کې ولرل شي تر وسه پورې زمونږ بیخي چې کومه جایز خبره د غم دارې په دې ریاستونه ځان نه پوي کوي تجارتی لارې مونږ یادو شپاړس تجارتی لارې دا آزاد کړی شي په تجارتی لار آزادول باندې د ریاستونو په دې کې ګټه ده بدبختانه پکار دادا چې یو طرفه پیسلی روته پلی شي د پاکستان او د افغانستان په میس کې ډایلاګ ضروری دی ناشته ضروری ده او د دې سره سره یعنی ازغن تارونه په 1200 کیلومتره خرخه باندې راخل شوې ده او د لارې نن هم تړل شوې او په دې سیمه کې امن رانه لږه موږ دا غنو چې د دې لارو بندول دا د بدمنې علامت دی د ولسونو جوړې په دې کې
خانزیب صاحب یو د قلرم نور غواړم چې یو نظر دا پاکستان حکومت چې دا ادا کوي چې د افغانستان نو ورته پاکستانی طالبان یا د دوی په اصطلاح ترګر راځي او په پاکستان کې بریدونه کوي تاسو غوندي سیاستوال چې تاسو په دې خپل جرګه کې ډیر مخکخ کاسو یو خبر لري ولسونه سره تماس کوي فکر کوي دا خبره رښتیا ده
دا هو په تیر وخت کې دا خبرې شوې دي د افغانستان د اړخنه د پاکستان د لوري مداخلتونه شوې دي وران مداخلتونه په گاوند کې لاسوهنو کې ایراني کې کې چيني کې کې پاکستاني کې دي بد عواقب لري دي من دا دریز لرو دا غوښتنه کوم چې د افغانستان سالمیت د افغان ملت دی د پاکستان د نن د ریاست ذمہواری دي په دوه تړون کې دا خبره واضح شوې ده چې د افغانستان خاور باندې چا خلاف کاریږي نه به د افغانستان خلاف د چا خاور کارول کیږي من چې غوښتنه کوم دلته هم دا دی چې جرګه په منځ کې نشته د پارلمان اختیار نشته د افغانستان د ریاستونو ناس ته ختم شوې ده د طبګانو د جنگي پالیسۍ نشي ترڅو ختم شوې نه د ولسونو خیر په نظر کې شوې نه د ولسونو ترکه د ولسونو پیدا ده او نفرتونه پیدا شو تجارت ژوند او اقتصاد د مننه په دې کې
لري مننه د ملي عوامي ګوند غړي مولانا خانزیب صاحب کورم ودان ډیر وبخې چې وخت له کم وزه کمې د سه مداخله کوله خبرو کې کورم ودان
ډیر مننه تشکر
مننه تاسو نه درنو لیدونکو د وی لاندې وقفي ورسته د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن د کاري دورې ورسته یو نړیوالو لیدونکو کتنو پاړه راپور خبرو موږ سره وسی د پیرو په پلازمینه لیما کې د آسیا و آرام سمندر د اقتصادي همکارۍ د غونډې په ترڅ کې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د خپل چینایي سیال شي جن پینګ سره لیدنه کړې ده دا د جو بایدن د جمهوری ریاست په وخت کې د دواړو مشرانو ترمنځ ورستۍ لیدنه بلل شوې اوس چې د نړۍ مشران د جنوري میاشت کې د منتخب جمهور رئیس ډونلډ ترامپ حکومت ته ځان چمتو کوي دا د جمهور رئیس بایدن لپاره د مخخه سفر هم بلل شوې ده په سپینه ماڼۍ کې د امریکا غا خبریاله پیټ سیویډا کوزواره په لیما کې د جمهور رئیس بایدن سره هم سفر ده او د راپور شپړه به تاسو واوري
د امریکا ولسمشر جو بایدن د آسیا و آرام سمندر د اقتصادي همکارۍ په سرمشري ځکه د نړۍ د مشرانو سره ګوري د بایدن د ولسمشرۍ دوره په جنوري کې پای ته رسیدي د خپل مخخې په مخه بایدن د چین د ولسمشر سره خپل ورستنۍ ناسته تر سره کړي په نړۍ کې د خپل دریزونو له عمل امریکا او چین د یو بل سیالان دي بایدن د چین له ولسمشر سره په خپل ناسته کې ویلي چې که څه هم چین او امریکا په ډیرو مواردو کې د نظر اختلاف لري دوی بیا هم تر اوسه یو له بل سره مخلصو
مونږ له بل سره رښتینی یو فکر کوم دا حیاتي ده دا خبره اترې دی بل په تړاو د ناسم قضاوتونو مخ نیسی او دا کار یقیني کوي چې دواړه هیوادونه شخړو ته مخ نه کړی
چین او امریکا باید د ټولو نړۍ ګټې په نظر کې ونیسي او لړزان د نړۍ ته زیاته مثبت انرژي او ثبات ورکړي
په خوا بایدن د چین ولسمشر د دیکتاتور په نوم یاد کړو ولسمشر شی بیا امریکا تورنه کړي چې په نړۍ کې د بی ثباتۍ تر ټولو لوی لامل ده. خودواړو مشرانو د ثبات پر ارزښت ټینګار کړي. د تیرو څلورو کلونو پر مهال دواړه لوري د پیچلي سیالۍ په مهارولو کې تر ډیره بریده بریالي شوي دي. دواړه ولسمشران په 2022 کال کې د خپلې لیدنې په تعقیب په 2023 کال کې د چین او امریکا د پوځیانو ترمنځ په تماسونو رامنځته کولو هوکړه وکړه. اوس چې امریکایانو د ولسمشرۍ لپاره ډانلډ ټرمپ ته رایه ورکړي، چین د یو نامعلوم حالت لپاره ځان چمتو کوي. د خپلې ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې ټرمپ د چین سره سوداګریزه جګړه پیل کړه. سکل ټرمپ له چین څخه پر ټولو راواریدونکو اموالو تر 60% او د نړۍ له نورو برخو امریکا ته پر راواریدونکو اموالو لاسو څخه تر 40% د تعارفې لګولو ژمنه کړې. د آسیا و آرام سمندر اقتصادي سرمشریزي ډیپلوماټیکو سرچینو د نوم نه خودلو په شرط ویلي چې دوی د ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال د امریکا د منځوي کولو په اړه اندېښمن دي. ټرمپ د خپلې دورې پر مهال د سوداګریزو او نورو تړونونو څخه امریکا وویستله. د بایډن سره تر لیدنې څو ساعته مخکې د چین ولسمشر ځان د څو اړخیز او خلاص اقتصاد د مدافع په نوم یاد کړ. نوموړي خپل سفر په پیرو کې د 1.5 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت د یو ستر بندر لپرانستې پیل کړ. چین په لاتینی امریکا کې د خپل سوداګرۍ او نفوذ د پراخولو هڅو ته دوام ورکوي. امریکا وایي چې دوی هم په پیرو کې سترې پانګونې کوي. امریکا په 2023 کال کې په پیرو کې 6.6 میلیارد امریکایي ډالرو په ارزښت پانګونه کړې.
موږ د خپل خصوصي طور او اوس د پرمختیايي مالی شرکت په مټ په دغه هیواد کې د ټکنالوژي زیربنا روغتیا او نورو برخو کې پانګونه کوو چې هلته موږ فوق العاده لوبغاړي
یو. للیما وروسته بایډن د نړۍ د شلو بډایه هیوادونو په سرمشریزه کې د ګډون کولو لپاره برازیل ته ځي. دی به د خپل سفر پر مهال د اقلیمي بدلون په اړه د وینا کولو په موخه د برازیل په امازون کې لنډه دمه وکړي. احمد الله چیوال، امریکا غږ، واشنگتن.
او په منځنی ختیځ کې د یک شنبه پر ورځ یعنی نن اسرائیلي ځواکونو د بیروت ښار ته څیرمه بریدونه وکړل چې یوه ودانۍ پکې په بشپړه توګه ورانه شوې ده. د اسوشیټډ پریس خبری اژانس لیکلي چې د بیروت په راس النبا سیمه کې د اسرائیلو په دې برید کې د حزب الله د رسنیو مسؤل محمد عفیف هم وژل شوی دی. د غزې د جګړې پیلېدو څخه ناڅه یو کال وروسته اسرائیل د حماس پر ضد خپل ځمکني عملیات او هوایي بریدونه د 13 سپتمبر میاشتې په وروستیو کې پیل کړل. اسرائیل چې غواړي په زرګونو اسرائیلیان په خوندي ډول خپلو کورونو ته بیرته ستانه شي، چې د اسرائیل په شمال کې د لبنان د حزب الله ډلې د بریدونو له امله په جبري ډول خوندي سیمو ته ایستل شوي. روسیې د یک شنبه په ورځ په اوکراین د ډرونونو او توغندیو پراخ بریدونه وکړل. چارواکو ویلي د 13 میاشتو کې تر ټولو لوی بریدونه وو چې د انرژۍ مرکزونه پکې په نښه شوي او ملکي خلک پکې وژل شوي دي. یو سیمه ییز چارواکي ویلي 2 تنه په اودیسه سیمه باندې برید کې وژل شوي چې د انرژۍ مرکزونه پکې هم زیانمن شوي او د برېښنا او اوبو رسونې چارې خنډنې کړې دي. د اوکراین جمهور رئیس ویلي چې روسیې په ټول اوکراین باندې په مجموع کې 160 توغندیز او 90 ډرونونو بریدونه کړي دي. او د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د شنبه په ورځ ویل چې د تیل او غازو د صنعت اجرایی مشر کریس رایټ په نوي حکومت کې د انرژي وزارت رهبری کوي. کریس رایټ چې د فوسیلی سون توکو کارولو کلک مدافع دی، په دلاور ایالت کې د لیبرټی انرژي په نوم باندې د تیلو د استخراج شرکت بنسټ ایښودونکی او رئیس هم دی. د امریکا د انرژي وزارت د امریکا د انرژي ډیپلوماسي، د پټرولیم ذخایرو ستراتیژیک مدیریت او د انرژي اړوند ټکنالوژي د تولید او پرمختګ لپاره د پورونو او سبسایډي پروګرامونه تنظیمای. د مصنوعي ځیرکتیا، برقي موټرو او کریپټو کرنسي یا ډیجیټلي پیسو د ودې سره په امریکا کې په تیرو 2 لسیزو کې د لومړي ځل لپاره د برېښنا لپاره لیوالتیا ډېره زیاته شوې ده. د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د خپل یو پخوانی متحد نه غوښتي دي چې د سی آی ای یا د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې مشري وکړي. هغه هم دارنګه یوه بله څیره چې استخباراتي سابقه نه لري، د امریکا د استخباراتي ادارې د مشري دپاره چې یو شمېر ورته د یو بالقوه اخلال په نظر ګوري غوره کړې ده. په دې اړه د امریکا غږ د استخباراتو د برخې د خبریال جیف سیلډن د راپور شپاړه واورئ.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ د امریکا له پخوانی استازي تولسی ګبار څخه غوښتنه کړې چې د هغه په حکومت کې د ملي استخباراتو د ادارې مشري په غاړه واخلي.
Here is the choice that we have.
هغه انتخاب چې مونږ لرو دا دی.
A vote for Kamala Harris is a vote for
Kamala Harris sarai war kawul de chini tarai war kawul de yani da chiz jati jagre ehtimali dre nare war jagre aw atomi jagre ta darai war kawul pa mana de Donald Trump tarai war kawul yow da se shakhs tarai war kawul de che de jagre khatmawul gwari na de jagre pailawul
پوخانی دیموکرات د ترامپ ولسمشیزو ټاکنو کې د کمپاین په پیاوړی غږ بدل شو او د ترامپ د اجنډا لپاره لویش میر خلک سره راټول کړل.
همدا لامل دی چې زه له ولسمشر ترامپ څخه په ملاتړ کولو ویاړم او همدا لامل دی چې موږ خلک باید نوموړی ته رای ورکړو څو بیا یې سپینې ماڼۍ ته ولیږو او امریکا بیا غوره او پیاوړی کړي.
د ګوبار د نوماندنې د اعلان پر وخت ترامپ نوموړی وستایل او هغه د نه ډارېدونکي روح په نوم سره یاد کړه. نوموړی د امریکا په ملي ګارد کې د شلو کلونو کار تجربه لري. په خواله رسنیو کې د نوموړي یوې ویډیو ډیموکراتان او جمهوریت غوښتونکي قانون جوړونکي دواړه اندېښمن کړي وو. د هغې منتقدین وایي ګوبار په یاد ویډیو کې د روسیې هغه پروپاګند منعکس کړی چې ادعا کوي امریکا په اوکراین کې د بیولوژیکي وسلو تمویل کړی دی. دا هغه څه دي چې د امریکا استخبارات یې درواغ ګڼي. جمهوریت غوښتونکی سیناتور میت رامنی د ګوبارد یاد تبصره غداری کوون کې درواغ په نوم یاده کړی ده، خو ګوبارد دغه تور رد کړی دی. پر ګوبارد د سوریې د ولسمشر بشار الاسد سره د ناستې له امله هم نیوکې شوې. بشار الاسد په جنګي جرمونو تورن دی، خو نوموړی په دغه اړه له ځان څخه دفاع کړې او ویلي دي چې که تاسې د خپل مخالف سره نه ګورئ معنا یې دا ده چې تاسې د سولې په اړه جدي نه یاست. د ټرمپ لخوا د سی آی ای د مشرۍ لپاره د جان ریکلیف ټاکل کېدل زیاته رواجي بڼه لري. ریکلیف د ټرمپ لومړی ولسمشیزه دوره کې د استخباراتو د ملي ادارې مرستیال و. هغه وخت چې دای د استازو د جرګې د استخباراتو د کمیټې مشر و.
آیا په تاسو کې نن دلته کوم کس شته چې وای په هغه مکالمه کې داسې څوک و چې له امله یې مواخذه وشي؟ وی وایس کوم څوک شته؟
ریکلیف د ترامپ سرسخت ملاتړی دی. کله چې په 2019 کال کې قانون جوړونکو له نوموړي څخه وغوښتل چې د ترامپ لخوا د نوموړي د سی آی ای د مشر کېدلو له نوماندۍ د تیر شي، ترامپ د سخت ملاتړ وکړ.
زه فکر کوم مطبوعاتو د نوموړي سره په بې انصافۍ چلند کولو. د یو فوق العاده شخص دی.
ریکلیپ یو بل فرصت له لاسه ورکړ او د قانون جوړونکو سره ژمنه وکړه چې د امریکا د استخباراتو ادارې به د نوموړي په وینا امریکایانو ته پرته له دې چې فلټرې کې معلومات ورکړي. ریکلیپ ځینې وختونه د امریکایي قانون جوړونکو سره د امریکا په ټاکنو کې د روسیې د ممکنه لاسوهنې په اړه د اسنادو د افشا کولو پر سر لانجې کولې. نوموړي د ایران، روسیې او چین د لاسوهنو په اړه د نظرونو سره هم مخالفت کاوه.
زمونږ په ولسواکۍ کې له دې اساسي ولسواکه حق څخه چې هر سړی د یوې رای حق لري بل مقدس څه نشته.
ترامپ یوې پیژندل شوې څېرې ته واک ورکوي، داسې کس چې لا وده کوي او پر راتلونکو څلورو کلونو کې به د امریکا د استخباراتو مشري کوي. ورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
او په اقلیمی چارو کې د اروپای اتحادیې د کوپرنیکس په نوم باندې د اقلیمی بدلون خدماتي ادارې ویلي چې د 2040 کال به په بې ساري کچه د نورو کلونو په پرتله ډیر ګرم کال وبلل شي. یاد ادارې دام ویلي دي چې دا به لومړی کالي چې د نړۍ د تودوخې درجه به د صنعتي دور د مخه د سانتیګراد په کچه تر 1.5 درجو پورې لوړه شي. د اقلیم د بدلون د کبله سږ کال د نړۍ په ډیرو برخو کې سیلابونه، طوفانونه او وچکالي رامنځته شوې ده.
د سیلسیس په کچه تر 1.5 درجو پورې د نړۍ د تودوخي ساتنه د 2015 کال د پاریس د تړون یو مهم هدف و. د ګرم اقلیم اغیزې سه کال په سختو موسمي پیښو کې لیدل شوې دي. په ختیځه هسپانیا کې د سختو بارانونو او سیلابونو نه یوه اونۍ وروسته هم د تصفیه او ژغورنې کارونه دوام لري. خلکو د دې طوفان د غبرګون لپاره وخت نه لرلو او ځکه خلک د ساتلو لپاره په موټرو، کورونو او نورو سیمو کې بند پاتې وو. په ختیځه هسپانیا کې چارواکو د اکتوبر د 19مې د سیلاب نه یو نوی رسته 212 مړی موندلی او د نامعلومه شمیر لا درک کسانو لټون لا هم دوام کوي. ساينس پوهان هڅه کوي چې دا پیښه تشریح کړي او د انسانانو لخوا درامنسته شوی اقلیمی بدلون سره د دې احتمالي اړیکه څرګنده کړي.
نو موږ د ځمکې سطح ته نږدې د ګرمې هوا څپې لرو چې د مدیترانې ګرم سمندر نه رامنځته کیږي، او بیا په پورته سطح کې سړه هوا لرو. دا د بې ثباتۍ سبب کیږي، ځکه هوا بې ثباته وي. هغه هوا چې بې ثباته وي د سطح څخه پورته هوا تولیدوي، او په دې سربیره دا هوا د اوبو ډیر بخارونه لري.
ډیوډ پینو دا هم وویل چې د هسپانیا د مدیترانې ساحل د منی طوفانونو سره آشنایی لري، خو دا وروستی سیلاب تر ټولو قوي و. د ریډینګ په پوهنتون کې د هایډرولوژي استاد هانا کلارک وایي چې چارواکي د سیلابونو لپاره چمتووالی نیسي.
دا واقعا ستونزمنه ده چې د دې سیلابونو لامل معلوم کړای شي، ځکه چې ډیر عوامل کېدای شي. خلک د دې سیلابونو حیران کړي دي. کله چې دوی خبرداري واوریده نه پوهېدل چې څه وکړي.
د کوپرنیکس د اقلیمي بدلون خدماتي اداره وایي د 2023 کال جنوري میاشت په نړیواله کچه تر ټولو ګرم میاشت وه. هم د غډول وچکالۍ د 2023 د وروستۍ راهیسې د سویلي افریقا لویه برخه ځپلې. هغه فصلونه سوځېدلې چې په زیمبابوې، زامبیا او مالاوي کې په لسکونه میلیونه خلک ترې ګټه پورته کوي. د اپریل په میاشت کې په متحده عربي اماراتو کې سخت بارانونه وشول. په متحده اماراتو کې معمولا لږ باران وریږي. دلته د یو لوی طوفان وړاندوینې شوې. په دوبۍ کې سلیریش ساته کې د 1.2 ملیمیټرو نه زیات باران وشو. کینیا او د ختیځ افریقا نورې برخې د مارچ او اپریل په میاشتو کې د سیلابونو لامل زیانمنې شوې. په کینیا کې دا سیلاب ځپلې میرمن وایي چې هغه د سیلابونو لامل بې ځایه شوې ده او دلته د خوړو په تمه ده.
مونږ د دې جهیل لوجې مرو. د جهیل اوبه مونږ دلته وژني. زه الفاظ نه لرم چې خپل تکلیف بیان کړم.
د کینیا حکومت د مئی په میاشت کې رپورټ ورکو چې د مارچ راهیسې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله د 200 نه زیات خلک وژل شوي او له 200,000 نه ډیر خلک بې ځایه شوي دي. د سعودي عربستان چارواکو په وینا روان کال د حج د مراسمو په جریان کې د 1400 زیات کسان د تودوخې د لوړې درجې او سختې ګرمۍ له کبله مړه شوي. یو کال وروسته له هغه چې د ملګرو ملتونو د اقلیم په اړه په غونډه کې د فوسل تیلو د نه کارولو په اړه موافقه وکړه، سږ کال د باکو په غونډه کې به د انرژۍ په لیږ او د اقلیم د بدلون سره د موافقت د تمویل په څرنګوالي تمرکز وشي. د اقلیمي بدلون یا د کاپ نویش غونډه د نومبر 11 نه د 22 پورې دوام لري. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ.
او د فرهنګونو په دود او دستور کې سره د دې چدلته په متحده ایالاتو کې د هالووین جشن پای ته رسیدل دی، خو کدوان لا هم په متحده ایالاتو کې د منی د موسم لازمی برخه ګڼل کیږي. څه کال تمه ده چې امریکایان به د زینتي کدوانو په اخیستلو نږدې 800 میلیونه ډالر ولګي. د ډیرو نورو دپاره د کدوانو پټیو ته تک او د کدوانو اخیستل یو کلنی دود ګڼل کیږي. د امریکا غږ د خبریالي الکسی ګرباچوف د راپور ژباړې ته پام وکړئ.
د هالووین میله پای ته رسیدل ده، خو یو شمیر امریکایان لا هم کدوان چې د منی د موسم یو سمبول دی ورڅخه ګټه اخلي. د شمالي امریکا دا کدوان د منی له موسم سره تړاو لري، ځکه د دې وخت لنډ ورځو او یخ شپو سره وده کوي. خو ډېر کسان کولی شي له کروندو هم کدوان ترلاسه کړي. د میرلند ایالت په راک هیل اوچارد فارم کې بزګران جان او میری فندریک وایي دلته خلک کولی شي زیات وخت تیر کړي او د خپل خوخي کدو پیدا کړي.
دلته ډول ډول کدوان شته، خو مونږ په وداسې کدو پسې ګرځو چې یو څه لوی وي.
د کدوانو کلنۍ میله د دغه کاروندګرو سره د دوی د کوچني کاروبار په ساتلو کې هم مرسته کوي. فندریک وای په هر کدوی نږدې 15 سنت لګولې دي او د کولای شي چې لوی کدو آن په $100 وپلوري، خو مارکیټ زیات رقابتي دی او فندریک وای دا ورته خورا سخت ده چې په مارکیټ کې ټیټي بای سره سیالي وکړي.
We can do this because
مونږ کولای شو چې دا کار مخې ته یوسو، ځکه خلک مونږ ته مراجعه کوي، ځکه دا په پرچون ډول خرڅیږي. که مونږ په نورو وپلورو بیا ورته په عمده توګه پلورل وایي، په عمده توګه پلورلو کې مونږ کولای شو چې یو کدو په یو یا دوه ډالر وپلورو، نو دا بیا مونږ ته لږه ګټه کوي.
خو د کاروانګرو لپاره نوې لارې چارې هم شته چې ښې پیسې وګټي. دا د کدوانو د ویشتلو ټوب دی، دس په شپږ ډالرو یا دوه په لسو ډالرو دی. اوس تاسو څه کول غواړئ؟
زه غواړم چې د کدو په ټوب یو ډز وکړم.
ته ورته خوشحاله یې؟
یس. هو
فندریک وای دا توپ ډیر زوراور دی او ځینې وخت د کدو ټوټې گاونډي کروندو ته هم رسیږي، نو دقت ته اړتیا ده. د کدوانو د میله په دغه ځای کې د جوارو د پټیو لیدنې پرته ناتمامه ده. لیدونکو کولای شي چې د دغه ځای د لیدو لپاره یولس ډالر ورکړي او پنځه څلوېښت دقیقې په دغه ځای کې وګرځي او د وتلو یو لار پیدا کړي. که څه هم ګران ښکاري، خو کله چې لار پیدا کړي کولای شي په دغه ځای کې جوړ شوی آیس کریم ترلاسه او خپل ورځ په خوشحالۍ سره پای ته ورسوي. د الکسی ګورباچوف د رپورټ پښتو ژباړه، وحید فیضی د امریکا غږ.
زما په کې به کدو پورانی خوخیږي. پر صورت هیله ده چې خبره شوی راپورونه او مرکز تاسو د پام وړ ګرځیدلې اوسی. که چیرته مو خوخی، هیله ده چې خپل دوستانو سره په خپل انټرنیټي پانو باندې شریک کړئ. ترڅنګ نیم ساعت وروسته د امریکا غک سپینی خبری خبرونه کې د افغانستان په چارو کې د قطر او ترکی په نقش باندې د ملمنو سره مهمه خبری کیږي، بحث کیږي. تاسو کولای شئ چې خپل نظر یا پوښتنه د امریکا غک په پښتو فیسبوک پانه یا په ټویټر کې لاړ شئ، ایکس پانه باندې خپل نظریات شریک کړئ. نو هیله ده لخبرونه کوي لکه شبکې تاریخ خبرونه پیلېږي، هغه به مو